دوشنبه ده د لړم یعقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونی کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک کندیشمن کړي د افغانانو د بای د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
په تیر شلو کلونو کې د نوښتنې لپاره ولیدل یو دوره کې نوې تاک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و
دینو پالانو یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې د ټول انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناست انجونو وایي
خای موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشیږي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابیدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول پاتې شوی دی او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورېدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولي دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه روچرز خبری اژانس تیر شپه نا وخت راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO یو وار بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاربنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د شغلی سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دېرش تنه شامل دي رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیس ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلي دي د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلي دي په دغو کسانو کې یوولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي پولیس ویلی د لاری چلوونکی د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو، سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپل کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې موږ د لړ تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوب مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګه ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یو کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي، که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتري لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکني کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت د غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبری کوي، د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 340 افغانۍ و.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بې ساري بیې لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تېرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بې ساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بې ساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي:
زمنګ جامع جهانی نه دا ایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې دا باید موږ ته خوشی کی دا موږ سره زیاته دا ظلم دا منګ فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګ ټوله شتمنی هغه بند کړی دا والا بند دی وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په والا کې ټوله بندې باید دا موږ ته خوشی منګل ځوان داخله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولای دا زمنګ پیسې دغه منګ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی دا او موږ دغه خواهش کوو دغه موږ غوې نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کی ترسو وکول شو موږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو.
طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي، بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې ان دوه برابر ورته رسولي.
وموندل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو. د پتیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی. صفی الله ستنگزی له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل.
په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه. دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله. الګي پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځ ته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته ارزه کېږي.
ښاغلی هډوال، دغه سي د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالوېدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګه؟
په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنور راولېدل. یو دوره کې نوي تک رسیدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کړي چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالوېدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغانیو هم چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو حقیقی نر خدا دی چې دو غمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کول لپاره نور پیسې نشر کو. نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې غمره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو سره جیګ زی که څنګه؟
طبیعه سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغې بیا قدرت د توانایي چې موږ وویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ دیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي، څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک په خوانی مرستل او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړه مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چې شمیر یې شاوخوا 15 تنو ته رسېدی، پرون یک شنبه په یوې اعتراضي غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې دې ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل ښاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبې په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې اعتراضي غونډې یوې غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاشي کېږي، په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي عملي کړې. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پېژني.
دغو اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بند زونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړي، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکټلي کې دا هم ویل شوي چې طالبانو تر اوسه په خپل کړي ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لوري اعلان شوې افنه ده عملي شوې. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان سبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لوري دا څرګندونې بې بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپلو کړیو تعهداتو ته ژمن دي.
موږ خو لومړی دغه ادعا کلکه ردوو چې د پولاتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفن وروسته څوک ځای سوی وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي چا ته هم چا ضرر نه رسوی، دغه ادعا غلطه ده. دې نه معلومیږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، د کومې خوانه تحریکیږي او داسې خبرې کوي. په واقعیت کې د افغانستان د رسمیت نه پېژندل د دې سبب ګرځي ستونزې ډېرې سي او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفیولا ستانگزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. وایي نه پوهیږي چاته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر می
ده. هر مرز په تیر دو سره زمونږ تشویش لا زیاتیږي، ځکه چې ښوونځی ته نه تلل د راتلونکي لپاره مایوسی رامنځته کوي. موږ نه پوهیږو چې کوم مقام ته خپل شکایت ثبت وکړو څو زمونږ غږ واوري
تا از این بحران نجات پیدا وکړي.
طالبان لنن پوره درې میاشتې مخکې کابل ته ننوتل او د افغانستان واکې په لاس کې واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یوه ده چې د لوجستیک، انځورګرۍ او د مهر نسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې یې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وي او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تمه یم چې وضعیت کوم لوري ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشت نه دې خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نه شي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزئی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلیرویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به یې له هېواده باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
ښځې کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري یې درلودي. موږ یې هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تېرو شلو کلونو کې د نارینهو تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه درلوده. دوی یو شمېر یې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپلو تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی له خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نورو ښځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډېر شمېر ښځې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوري نظام تل د ښځو په مساویانه ونډې ټینګار کوه، خو کله کله ښځو نیوکه کوله چې ونډه یې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان میرمنو غوښتنه له طالبانو هم همدا ده چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومی رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تېرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځانمرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زامنه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت خپله دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوختي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهېږي، د هغې د کور ادرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د تېر حکومت د کارکوونکو پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تاسو آزادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځ د چاودنی مسؤلیت ومانه. طالبان وایي په هغه پیښه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو وار بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره یې په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی او په دې اړه یې په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارې په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی او دغو زلزلو زیانونه اړولي دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل ښار د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څېړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مفتي محمد بشار وای د کابل ښار د ټولو شخصي خارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخنی ول دي.
تاکل د چپراتلونکو څورزو کې یو هيئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلوم کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وای تر اوسه داس هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی. خلدی وړاندې د حکومت په کړونو ته څار کمیسون چې د هغه محل لسی جرګې لخوا جوړ شوی وو ویلی وو د دوی د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریب ځمکه غصب شوی ده. د یاد کمیسون د معلوماتو لمخې د غصب شاوخوا 15,000 زورواکو دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیرو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوی. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلی وو چې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 400,000 جریب ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غاصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزې خبر ورکړی و خو بیا هم خلکو شکایت درلو چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکې د یو شمیر زورواکو لخوا غصب شوې دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي که دوی ومونده چې ښارګوټي د ښوونځیو مدرسو او یا جوماتونو په زمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوې زمکې دي له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
د کابل ځینو اوسیدونکو وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف د ښار په ځینو سیمو کې سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي چې طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه چې د ښار له څنډو به استنادي دیوالونه لیرې کوي. دا هم په دې اړه راپور.
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې، ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یاد دیوالونه بل ښار لري کوي، خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځینې کې چې مخکې سیمنټي دیوالونه وي کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي چې نوي نوي ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي. دوی کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزو سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکو 20 کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
د دې ټکو شمیر راکم نه شو، بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مده لوده چې دا تیږي بلې کړي او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي، خو داسې کوم کار ونه شو.
خود طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لیې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل خاغلی نعماني زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د ښار له ځینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چاردیوالي نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کاتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړل چې غیر ضروري وو. په ځینو نظامي جیونو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو ځکه پاتې دي.
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل خلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
د ورکو عزیزانو لټون هر اونۍ د یک شنبه د مازیګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار د دوشنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو له ازادي رادیو خبريږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په خوست ولایت کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ور بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل سو. په خوست کې بهرنیو هیوادونو ته تلونکي وګړي تر دې مخکې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره کابل ته ورتلل. تفصیل په یو راپور کې.
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتنی ځنډ وروسته د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورتونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبه په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورتونو د ویش پروسه پرمخ بیول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیک و اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادۍ راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورتونه په هماغه پخوانیو اصول ویشل کیږي.
دا حکم وسو د 3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایتو په سمتونو کې پاسپورت نور ادارې خلاصې کړو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رش تکلیف ده پتلو راتو کې هغه خلکو او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورت اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به ان شاء الله په اصول او قوانینو باندې کار پیل کړي لکه څنګه چې پاسپورت دی ادارې لخوا نه تعین شوی او ټاکل شوی.
چارواکي وایي پاسپورتونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به کابل ته پاسپورت پسې منډې وهلې خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره ستونزې هوارې شوې.
والله ډېر ستونزې وه خو بل ته به تلل دولې ولې تېښتم باب شي وهلې دل شور و خلک څوک دوبۍ ته سي څوک پاکستان ته مریضوي ته سي زه خپل دوبۍ ته سم مثال مشکل ډېر و. نن دغه ریاست خلوص ولو خالق اوسره په سخلت کې شول.
احسان الله چې دوبۍ ویزه ده اوس په پاسپورت کې وخت ختم شوی او تمدید تیار کیو لري.
لوړو کابل ته خبر کې مدويش په انتظار و کوشش پم په ویخه تیر کړي هغه بیا لین کې وته و درې شپې مو کړې نه پر خو بیا وای چې تاسو ته خوش کی شروع کیږي او $900 می ټیکټ کړای دا به وشه بس ختم شي جوس مو ته کور ونه شي په دتوري.
درسته یو تن کارکونکو کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتورګو ناروغي د درمنن په خاطر په خبر ته ورار شي.
په خوش کې پاسپورت لپاره ډېر اړین ضرورت او زیات خلک مشکلات مریضان لرل همداشان نور زمونږ ډېر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي دوی هغه ویزې او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي. د دې لپاره پاسپورټ په خوځ کې ډېر ضروري باید دفتر پرانیزي، خو خدای دې وکړي چې دا پروسه چټکه کړي. یعنی
بلوز ته په خوځ کې طالب چارواکي له خلکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش په اولو ورځو کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له جوړولو ډډه وکړي. خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته په خپل وخت پاسپورټ ورکول شي.
موږ د خپل وخت مېشتو ولسونه دا غوښتنه دو چې ان شاء الله اسه ته په خپل وخت پاسپورټ رسیږي، خو تاسو به هم کړی وکړي چې په دې غوړېزو کې تاسو ډېره ګڼه ګوڼه جوړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ طالب چارواکي ویلیول د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې له امله د پاسپورټ ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورټونو د ویش درېدلې بهیر پیلوي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوشو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته در رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په هکله کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه وي نیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګره سره واورو، وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
د کشمن ترخیل هم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالی نه دوستانو د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیلم. تو مو دمخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلی و ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. وازه د شپه کله مخکې دلته راغلی وم، بیا شپه کله زندانی وم، اوس ځانه خوشی یم، خو کورنۍ دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 8. نور مو وخت نه سم خدای پامه.
خو بختانی ساته واجب د کندهار ولایت څخه ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې په درس کال دی چې سره یو نه یم دی، نو بیا د لشکرګان د کندهار راغلی دي کچېری کلیواز ما ځغاو نه څور کړی دی بوج ما ته په دغه ټکو شي نه راړي کوي. سي سپر و سپر پیزا دوا یو د پیزا و دوا شمیره زلگا سپر آریا د پیزوس دو د پیزا سوا دو آریا.
زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. څو ساعته دې تکلیف هم لري، خپل نوم نه سي یادولی، کله کله نوم یاد کړي، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. سپر اویا 4 8 4 8 6 6 یعنې 0 2 0 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې دم د کابل ته راغلی ل کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لک عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د تلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3 او هم چې که چیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 4 0 شماره بیا تکراروم 0 شپږ اویا اویا اووه سوه اویا شپږ دېرش.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د هلمند ولایت نه اشتراک د خدمت او د مرمازی دی. یو کال کې چې مدارک د نیمه شریف لري د پلار نوم عبد القیوم دی، ولې کال عمر له هر څوک چې علم معلومات لري ناصر په دغه دروش مې اړیکونه چې افغان د سین شمیره 0 اویا گیش او پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت او اتصالات شمیره 0 اویا نیویشت شکر شپېته څلور سوه پنځه څلوېښت او روشن شمیره 0 اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا.
دوی سید محمد د کنړ ولایت په شګر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پرېږدې چې مبارک شاه نومېږي، وروسته دا درې څلور کاله کېږي چا ته په دېش اړه پته یې منځ ته په دېش مې راځنګ وشې پر اویا شپږ څلوېښت ما زه یو نوي اته دېش خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړي او موږ ته دې زنګ ووهي.
سلامونه ونې کېږي د ازادي راډیو د هلمند ولایت اوسېدونکي. زما د کاکا زوی دی چې کم از کم دغه هلمند کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کاله عمر لري. نوم یې حضرت الله دی او د عبدالله کا زوی دی. هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات وي یا مې دی خپله ژغه وي، مهرباني له مخې ما سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 2 3 3 2 0 5 2 سالات شمېره ده 0 1 3 1 5 9 8 2 5. روشن شمېره ده 0 1 2 9 3 1 8 و 8 و بیا پای کې 0 0. دا غني شمېرې زیات کړم 0 1 9 1 10 و 8 3 1. سالات شمېره ده 0 1 10 9 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم کمشان د هلمند ولایت مرجو له سلی څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې د کور نه لري تر شوې دي پنځه کاله ما لري تور سین مې نه کته جوان دي د پلان مې هم له مصطفا خونې د مشه ځونې مې دا وڅارې او بل د بل ځونې مې د شاهر کار شو چې په هغه معلومات لري یا د خپل ځما غاو دي نو لطفا له مهرباني له مخې په لاندې شنو له مسره تماس ونیسي 0 5 3 2
سلام علیکم 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 بیا بیا سی پر دوا بیا ات پنز بیا سی پر دوا بیا ات بیا و بیا یواش مارا تکراروم بیا سی پر دوا سی پر دوا ات پنز سی پر دوا ات و
زاد واتس اپ شماره سی پر و سی پر ات سی پر نا دری یو پنز یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچيري د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دي مسته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه محمد کندار څخه د ترن د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیرا کړی ته غلې ونه دي بیا نه دي د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دي سپکړي سفر اوسه و یو دیش و پنځوس دنیا دی چې شماره بیا 0 دی چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووایي انشاءالله زه به خپل ورځ دي تسلیم کړم.
السلام علیکم. محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینې د کلي نه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. دا ازادي راډیو څخه مې هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. زموږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاوه پښه باندې د انګوسي د څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی ده او سړی په چانده پسې ده. پانه واړه ماشومان او یوه ښځه یې د ککړي د غسارو ماښام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات دي. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. 0 1 1 1 3 4 شمعیه زر بیا 0 1 1 1 1 3 4 دا سي دا پاخو مشپېڅو کډو په عمر سړی دا لرګي لګي تللې په شانده پسې دا ځاسي دا راک نست دا پلار نو مي روزي خان دا د نو ماشم خان دا هر مسلمان ورته کې په تاغه ته د معلومات یې پر دغه شمیره دې مست زنګ ووي د مسلمانۍ د پاره. السلام.
زه خکسار خوسته مل چینارونو وطن خاص لید څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو رک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی. د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته وروسته یې زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو وروسته بیا معلومات نه کېږي. څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي ورورې له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ. د ټلیفون روشن شماره د هم د واټساپ شماره ده 0 1 9 1 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 1 3 1 1. په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه. ستاسو ورور خکسار خوسته.
زه دا پیغام پرېږدم چې زما یو زوی دی ورک شوی دی په نامه د نصرت الله نصاب ته تقریبا 4 کال کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د زړی د ولسوالۍ د نازي د کلي عمر یې تقریبا 93 کاله دی. پتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی. سبقان وای او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان وای کې پاک معلومات لري. تر دغه شمیرې دی تماس لا سره ونیسي. 0 1 0 1 1 3 1 2 5 6 دا د سیمې شمیره. 0 1 3 1 1 1 2 9 دا سلام شمیره. سلام شمیره 0 1 8 2 1 5 9 2 1 4 2 1 1 اریبا شمیره 0 2 1 1 1 5 9 5 8 2 1 2. والسلام احترام.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه علیکم دفتر نیول ده. ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده. شهر څه مندل یا سیر درک لري د 8 کال کې نه درک ده. پرده وچه مرز دنگوی سکو پر وچه پر سلور نسو شو شو تا پسو اتو سیخ نسو شو شو تا پسو اتو سیخ پر وچه پر سلور نسو شو شو تا پسو اتو سیخ خوبه سان.
السلام علیکم. زه موبید الله رمانی در چند بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولودانه وای سره وخت موږ پیغامونه نشر کین. بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو ورک ازي شدی. تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کول سره نظر کړی کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي. د دې ورور نوم څه کوم دی؟ هغه غنی دی. نو غنیجان څه کوم دی؟ تقریبا د اتو نو کال سره د خپل کول نظر کړی. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی؟ هغه ډیر زیاته په خپګان ده. نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کدی په خپل ما आवाज او یابل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري. چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنیجان. نو هر څه معلومات یې په دا نامه باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه. یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. ازادي راډیو سه یو جان مننه کوم د پیغام د نشرېدو په هیله. والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غټ کړي شل کاله مخکې، خو ما کوښښتونه وکړله در پنجشیره در کابله در پروانه د هغه وخت ورک شوي دي. طالبانو تېره دوره دورانېدو په حال کښې شوه، نو بیا دی مسنه درکه شو، خو موږ ته دا احوال راغلی چې شهید شوي دي. خو اوس یې فیسبوک یا نیټ ته عکس ورکول شوی وو، خو ژوندی دي. وخت یې په زندانو کښې تېر کړی چې په هر زندان کښې، خو ادرس یې د پنجشیر ورسره لیکلی وو. خو اوس خیره، هغه کومې نشانې دي زه تکراروم په دې پیغامو کښې. خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي، دا فیسبوک یا نیټ خرځی کار نه کوي چې د کومو مجاهدینو یا د کومو مسافرینو سره دی وسیع د اصحابو لاسلیک کړی دي. نو تقریبا په عمر در څلوېښت کلن یا څلور څلوېښت کلن معلومېږي، دغه ونه عمر لري، اصحابو لاسلیک کړی دي. په دا راسته پزې سره سیده د راسته وریجې په بیر کښې دی سیده لیکه لري، پر دا پزې پر نرمک سربېره چینی داغ لري، د بریتو پر مابین باندې داسې بېش نرۍ لکه پوس چې معلومېږي، دغه نشانې دي. د دا ساعت کار نه کوي، ویډیوګانې ډېرې خپرې شوي دي، در هر ځای تللي دي، خو هر ځای نت یا دا ویډیو د نت د لارې نه رسېږي. دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما غږ هر مسلمان ورور اوري، د هر چا سره په عادي وطن کښې اوسېږي، ایا په کوڅو کښې ګرځي، په وتاکو کښې ګرځي، زما لمبر ته دې زنګ ووایي. په دغه زما ټلیفون شمېره ده، د خدای په خاطر، د بشر او د انسانیت په خاطر چې ما ته په دا لمبر زنګ ووایي. ما ته دې چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره وي، ما ته دې زنګ ووایي، بیا د خبره سره وکړو، ادرس به راکړي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیره د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات را ته ثبوت شي، یا زه د خیره ارځی چې وي زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمېره ده، ښه په کره کره دې تکرار کوم: صفر اویا پنځوس اوولس نه سوه اویا. بیا دې تکرار کړم: صفر اویا پنځوس اوولس نه سوه اویا. کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه نصیب الله هلمند اوسېدونکی زما وزیر چې په کابل کښې ناترکه شوی دی، صدیق الله په نامه، د نعیم پکیر زوی د باباجي د رایمخیل اوسېدونکی دی. هر مؤمن مسلمان ورور ته پته، یا چا سره په بندیخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي، هغه یو عصبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې دې په دغه شمېرو زنګ ووهي: صفر اووه اووه څلور درې شپږ درې څلور شپږ څلور. بله شمېره تکرارم: صفر اووه صفر شپږ څلور پنځه
اووه شپږ پنځه اته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو انډیوال نادرکه دی، ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پېژني ورسره وي، کولی شي پر دغه شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتې. د روزګان ولایت د جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومېږي. او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي، زه بیا درته وایم: صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت. پر دا شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو پیرودونکو، سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیردوست یم، د هلمند ولایت سره په تماس کښې یم. زموږ د کاکا زوی د لس دولس کاله ناسنادراکه دی، نن یادولي رسلانه نه خلي بدت بل اکا دی. هر مسلمان ورور ته معلومات سه، موږ دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه. ټلیفون شمېره ده، بیا درته تکراروم: صفر اووه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. ازادي راډیو سره ډېره مننه کوو چې زموږ سلام په نشر کښې. وسلام په احترام. خدای په امان.
محترم اوریدونکو د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشحاله او آرام ژوند په هیله د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.